په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه پیل شو. اوري چې د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه مطرح کړې ده. تر خبرونو وروسته د دې او نور مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. زلمی خلیلزاد د افغانستان په سولې کې د ایران رول زیان رسون کوي وباله. په اوروزګان کې د جګړو له کبله شاوخوا زر کسان بې ځایه شوي. په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یوه آنلاین بحث کې وویل ایران غواړي تر هغو چې د دغه هیواد د واشنگټن ترمنځ یو موافقه کیږي امریکا د افغانستان په جګړه کې په داسې حال کې شکیله پاتې سي چې له زیاتو لګښتونو سره سره یې نه ماتې او نه بریا په برخه وي. د پاینی حال کې وویل چې ایرانیانو ته پر دې مسله بلنه ورکړې چې په هغو غونډو کې ګډون وکړي چې د افغانستان پر راتلونکي کیږي. زلمی خلیلزاد خبرداری ورکړ چې امریکا به د ایران له ملاتړه هر هغه برخمنه ډله په نښه کړي چې د امریکا پر ضد اقدام کوي. د اوروزګان چارواکي وایي د دې ولایت پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلولو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه سوي دي. طالبانو په وروستیو ورځو کې د اوروزګان په ګیزاب او دیروت ولسوالیو کې پراخې حملې کړې چې په نتیجه کې د راپورونو پر اساس دواړو لوریو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د اوروزګان د ولي ویان زړګي عبادي په ګیزاب کې د جګړې له لاسه د بې ځایه سویو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا د زرو تنو په شاوخوا د شي کورونه لرو چې د شیران منطقې ته تللي، همداراز د کندي او ساحې ته تللي دي. په دې رقم کې چې دي مرکز کرنکو ته رسېدلي
سلګونه تنه نور په دیروت کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ سوي دي. د اوروزګان د ولي ویان وایي چې کمانډو ځواکونه وربلل سوي چې ژر په ګیزاب کې هغه ساحې له طالبانو تصفیه کړي چې دې ډلې په وروستیو بریدونو کې نیولې دي. د پاکستان د ملي اسمبلۍ رئیس وایي افغان سوداګرو ته د ویزې د ورکولو په پالیسۍ کې بدلون به د دوو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه وغوړوي. اسد قیصر دا خبره پرون د افغانستان له سرپرست سفیر رحمت الله قطره سره په کتنه کې وکړه. تیر اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي و چې یو نوی پالیسي وړاندیز کړي چې پر اساس به په ځنګړي ډول افغان محصلانو، سوداګرو، پانګوالو او ناروغانو ته د ویزې شرایط اسانه کړي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني حریرود وتوانی چې اباسین سپې لوبډلې ته ماتې ورکړي. د اباسین سپې د لوبډلې غړي وایي چې د روان ټورنمنت لپاره یې کافي تمرین نه و کړی. د طوفاني حریرود ټیم لوبغاړي رحمت الله خیرخوا چې په دې سیالۍ کې د خپل ټیم لپاره ګول واهه وایي خوشحاله یم چې د ټیم لپاره مې ګول واهم. مهمه نه وه چې څو ګول وهي یا یې نه وهي، ټول یوه لوبډله وو او له شمرغه مو درې امتیازونه وګټل. دغه مسابقې په کابل کې د اتو ټیمونو ترمنځ پرون پیل سوې چې د اکتوبر تر 19 دوام کوي. ټاکل سوې چې نن شاهیني آسمایي له میوند اتلانو سره مخامخ سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو ور بیا په سیمه کې د سولې د مخنیوي لپاره د ورانکارو عناصرو په وړاندې خبرداری ورکړ. قریشي چې پرون د پاکستان په کابینه کې خبري کولې، د افغانستان د سولې په پروسه کې ورانونکو ته په اشاره وویل پرله پسې هوشیاري ته اړتیا ده چې د ورانکارو د هڅو په وړاندې د دې پروسې ساتنه وسي. قریشي ورانکاري په نامه یاد نه کړل. د هم ویل چې د پاکستان د هڅو په نتیجه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 موافقه وسوه. په ایران کې ور بیا په کورونا وایرس د اخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د تهران ښار د شورا رئیس محسن هاشمی وویل له یوې میاشتې وروسته په پلازمینه کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي او اوس د ورځې 70 تنه په کورونا مړه کیږي. دا هم ویل چې پخوا هم په تهران کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر د ورځې 100 تنو ته رسیدلی و، خو وروسته د ورځې 49 ته راټیټ شو. په پا پاکستان کې وی محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځندوله. شکیل افریدی له هغه مهال چې په 2011 کال کې د امریکا ځنګړو ځواکونو په بټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وواژه بندي دی. ویل کېږي چې افریدی د واکسین لاره د بن لادن کور پیژندلی و. افریدی د 2011 میلادي کال د مې پر 28 نیټه ونیول سو. پرون د پېښور د استیناف محکمې وویل چې پر دې قضیې به د روان سپتمبر له 30 غور پیل کړي. د افریدی مدافع وکیل قمر ندیم پرون ازادي رادیو ته وویل چې د د موکل محاکمه تر اوسه پورې 14 وارې ځنډول سوی ځکه چې دولتي څارنوال نه دی حاضر سوی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو په خاطر بندیزونه ولګوي. رویټرز خبری اژانس د څلورو چارواکو په قول چې نمونې نه دي څرګند کړي وایي چې دا درې هیوادونه شایي نن دوی ورځې وروسته له دې د بیلاروس پر چارواکو بندیزونه اعلان کړي چې الکساندر لوکاشینکو په پټه د لوړې مراسم پر ځای کړل. اکثر لویدیځ هیوادونه د بیلاروس د ولسمشرۍ انتخابات له درغلي ډک بولي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامنیک را پرون ویل چې هیواد یې له امریکا او کاناډا سره په همغږۍ بندیزونه لګوي. شغلی راب دا هم ویل چې له واشنگتن او اوټاوا سره په دې اړه کار کوي. د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. جونز د هند د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل د مبصر یا کومنټیټر په توګه ممبئی ته تللی وو. د استرالیا لپاره په 200 ټیسټ لوبو او 104 شپېته یو ورځنیو مسابقو کې برخه اخیستې وه. د جونز پر مړینه د کرکټ نړیوالې شورا او د بیلابیلو هیوادونو کرکټ بورډونو خواشینی ښوولې ده. نن جمعه ده، د تلیا میزان څلرمه د سپتمبر 15. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد یو بار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. د سولې په پروسه کې د ښځو د نقش په اړه د یوې څېړنې په اړه هم اوري.
سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون د حیاتي ارزښت برخمن دی.
د وژنو او جنایي پیښو زیاتوالی ګڼ افغانان اندېښمن کړي.
کله چې ماخام وي یو څوک چې یو ټیکسي ته پورته کیږي، ټیکسیوان له ده ډارېږي او دی له ټیکسیوان ډارېږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې واشنگتن پر دوو ایرانی قاضیانو، یوې محکمې او دریو زندانونو بندیزونه ولګول. دوه اونیزه پروګرامونه هم خپرو. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او د ټولنیزو موضوعاتو باندې راجوړ پروګرام کور کلی. دا ازادي رادیو ده، د دې خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو بار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. شغلی خلیلزاد دا غوښتنه په هغه بحث کې مطرح کړه چې پرون د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړ شوی وو او د پکې آنلاین څرګندونه وکړي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اور کم یا د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره خپل غوښتنه تکرار کړه. دی وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدا د منلو نه ده او د کمیدو په اړه باید ګامونه واخیستل شي. د په دې اړه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته وویل:
وی بلیو دټ د وایلنس نیس
باوریم لازمه ده چې د دوالو خواو لور تاوتریخوالی کم شي. زیل دوالو خواو سره د خبراتورو په پروسه کې یم. هیله لرم چې د افغانانو او نړیوال ټولنې په فشار د تاوتریخوالی کمیدا یو له لومړنۍ موضوعاتو وي چې پاله یې پرمختګ وشي.
تر دې وړاندې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د چهارشنبې په ورځ د کندهار ته سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د تشدد پر کمیدو ټینګار کړی و. د راپورونو له مخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته د توقع خلاف تاوتریخوالی کم شوی نه دی. پرون د پکتیکا ولایت امنیتي چارواکو وویل امنیتی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې په وازه خوا ولسوالي کې لسکونه طالبان وژلې دي. له بلې خوا د ارزګان چارواکو پرون وویل چې طالبانو 28 پولیس وروسته لدی وژلې چې د جګړې په ترڅ کې دوی ته تسلیم شوي وو. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې دا پولیس په ګیزاب ولسوالي کې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي دي. د دې ولایت په دهراوت ولسوالي کې هم د 12 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی دی. چارواکی وای طالبانو ته ورسته لدی مرجوب لی واوشته چې د چهارشنبه پښپې د لندیانی د سیمې پر امنیتی پوسټو بریدونه وکړل. راپورونه ښیي چې د جګړې له کبله په دهراوت او ګیزاب ولسوالیو کې سلګونه تنه بې ځایه شوي دي. په همدې منځ کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې د امریکا له شاه ظافر سره په کتنه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او د ورکم غوښتنه یې وکړه. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې دیارلس ورځې پخوا په قطر کې پیل شوې، خو د دواړو خواوو د تماس دلیل لا هم د رسمي خبرو د پیلولو لپاره د طرزالعمل پر سر موافقې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان حکومت بیا بیا د اوربند غوښتنه کوي، خو طالبان وایي چې په دې اړه به وروسته له دې خبرې کوي چې د جګړې عوامل څرګند شي.
بل امنیتی موضوع دا ده چې په بلخ کې د غیر قانوني او ناثبت شویو دینی مدرسو فعالیت امنیتي اندېښنې زیاتې کړي. مجیب حبیب زای تفصیل لري.
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویلی دی چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او نارجستر شوي دینی مدرسې فعالیت کوي. محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یې 110 دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلی، خو له هم څه باندې 400 دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي. ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام د ولسوالۍ او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري. هغه زیاته کړه
باندې 1500 مدرسې په 14 ولسوالیو کې دي چې یو شمېر یې له موږ سره ثبت شوي او نورې هم د ثبت په حال کې دي، خو ډېر شمېر نورې مدرسې په عنعنوي ډول په لرو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي. ناامني ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي.
د دانشجو په خبره چې د بلخ په 8 ولسوالیو کې د نامنۍ له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی. محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو چې په نام نسیمو کې فعال دي، د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي. په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي او همداراز بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنګي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپوه محمد ادیب غیاسی ازادي راډیو ته داسې وویل:
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانوني
د سلګونه غیر قانوني دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنۍ عمده دلیل دی. له دغو مدرسو څخه تروریستان د دولت او امنیت پر ضد د جنګیالیو د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډب کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوي وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب چې به مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي یې هم له 13 کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، بلخ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د څېړنې او ارزونې ادارې د ملګرو ملتونو د ښځو چارې ادارې په مرسته څېړنه کړې چې تمرکز یې د سولې په پروسه کې د ښځو پر ونډه دی. ملالی بشیر د دې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت څخه پوښتنه کړې چې د دې څېړنې موندنې څه وړاندیزونه کوي.
دا موضوعي څېړنه په ډاګه کوي چې تلپاتې سوله یوازې هغه مهال شونې ده چې د سولې په پروسه کې د ښځو غږونه واورېدل شي او نظریات یې پکې شامل شي. د دې کابله د سولې په ملاتړ او د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون له حیاتي ارزښت برخمن دی. په دې موضوعي څېړنه کې تاریخي شواهدو ته لنډه کتنه شوې چې هغه په ډاګه کوي چې د 1990 تر 2014 زیږدیز کلونو تر منځ د 130 په شاوخوا کې د سولې مذاکرې د سولې هوکړې لیکونه لاسلیک شوي دي چې له دې ډلې یوازې 14 هوکړې لیکونه یې داسې وو چې ښځو یې د لاسلیک واکونه درلودل. ټول هغه هوکړې لیکونه چې خزی پکې لاسلیک کوونکي ونډې درلودې د هغو هوکړې لیکونو په پرتله ډېر اوږدمهاله او تلپاتې وو چې یوازې د سړیو له لورې لاسلیک شوی وو. نو دغه خپله یو لوی مثال ده چې موږ دې ته هڅوي چې د ښځو ونډه په سولې د سولې په پروسه کې تقویت کړو، لا هم پیاوړی کړو، او په د سولې په پروسه کې د بشري حقوقو، انتقالي عدالت، ملي پخلاینې د لا زیات ټینګښت او ورپسې په ځایي او ملي دواړو کچو کې د پرېکړو ترسره کولو کې د ښځو پیاوړتیا په برخه کې کوښښونه وکړو.
دا څېړنه په کومو ولایتونو کې ترسره شوې ده؟
دا څېړنه د افغانستان په څلورو ولایتونو کې ترسره شوې ده: بلخ ولایت، ننګرهار ولایت، کابل ولایت او بامیان.
د سولې په پروسه کې معنا لرونکي ګډون څه ته وایي؟
د دې څېړنې په اساس د ښځو معنا لرونکي ونډه په د سولې په پروسه کې په دې مفهوم دی چې اولن سوله نه یوازې د جنگ عدم موجودیت ته باید محدود شي. په سوله کې ښځې باید خپل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي استقلالیت ولري او ونډه ولري. دغه سوله چې هغه د عدالت په بنیاد ترمنځ شي، هغه یو اوږدمهاله سوله ده او د هغې عملي کېدل یوازې ده د ښځو د قوي مشارکت په نتیجه کې شونې ښکاري.
ورزله اشرف نعمتوه لوی څرنولي وایي چې سږ کال په هیواد کې د وژنو پیښې زیاتې وي. دیوان ادرو نور تفصیل.
د زلمی مرخیل د جنازې مراسم چې میدان وردګو ولایت میدان ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د زلمی مرخیل د خپلوانو په وینا نوموړی د سېشنبې په شپه کله چې غوښتل د خپلو درویو زامونو یو شاګرد سره له ورزشي کلب د کور په لور لاړ شي، د نامعلومو وسلوالو په حمله کې له خپل شاګرد سره ووژل شو. د 30 کلن امرخیل د ماما زوی صفت امرخیل ازادي راډیو ته وویل
نیازبیک تا نارسیده دلته و کوته ده. دوی تقریبا شپږ کسه و، درې زمن و سره، یو خپل و او بل یو شاګرد و سره. شاګرد هم شهید سه او دای خپل هم شهید سه او دغه درې زمن، هغه دوه زمن ډېر شدید زخمیان دي او هغه بل یې ډېر سرسرکي زخمي شوی ده.
د صفت امرخیل په وینا وژل شوی زلمی امرخیل د افغانستان سیمه ییزو ارګانونو ادارې امنیتي کارکوونکی او د کانګ فو د یو ورزشي کلب استاد و. د کابل امنیه قمندانۍ هم د زلمی امرخیل وژنه تاییدوي، خو دا چې دولتي کارکوونکی دی او که نه په اړه یې څه نه وایي. په ورته وخت کې د افغانستان لویه څارنوالۍ وایي سږ کال قتل په افغانستان کې د لوړ شمېره جرمونو په قطار کې راځي. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې لیږلي، د روان مالي کال لومړیو شپږو میاشتو یعنی 1990 کال جدي څخه تر 1990 کال تر جوزا پورې 1080 قتلونه ترسره شوي چې 1200 په قصدي قتلونو کې دي. دا اداره دغه شان وایي چې تیر کال د همدې شپږو میاشتو په پرتله د قتلونو شمیر لوړ، خو د قصدي انسان وژنې کچه ټیټه ده. د لوی څارنوالۍ د معلوماتو له مخې تیر کال 1050 قتلونه شوي چې 1018 په قصدي ډول دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو ته وویل کابل، بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ، کندهار هغه ولایتونه دي چې د قتلونو کچه پکې لوړه ده.
آمار ولایت کابل،
بغلان، تخار، ننګرهار، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د وژنو تر ټولو لوړ شمیرې لري. 1399 لمریز کال کې د مخدره موادو قاچاق په لومړی، سرقت په دویمه او قتل په دریمه کټګوري کې دي.
د ښاغلي رسولي په وینا دا ټولې د قتل قضیه د لوی څارنوالۍ لخوا څېړل شوي او مجرمین د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر ښاریان بیا وایي په دې وروستیو کې د غلا او په مقابل کې د خلکو وژنې سخت ویرولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي احمد زبیر او نور عالم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د امنیت ښه کېدو په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي.
له ماښام وروسته حتی په رڼا ورځ باندې کله چې ماښام وي یو څوک چې یو ټکسي ته پورته کیږي، ټکسیوان له ده ډارېږي او دی له ټکسیوان ډارېږي، او په رڼا ورځ باندې د خلکو څخه د یو زر افغانۍ په ارزښت باندې موبایل باندې خلک وژل کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي.
مشکل زیات ده، خلک هم وژل کیږي، مشکل لرو. دومره غټ مشکل لرو د حکومت نه موږ داخله ده چې موږ مشکل حل کی.
له دې وړاندې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلی وو د کابل ښار امنیتي کمربندونه پراخ کړي تر څو امنیتي وضعیت ښه شي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلی وو چې کابل ښار کې د نفوس ډیروالی او د امنیتي زیربناو کمښت د امنیت خرابېدو لامل شوی. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې له کابل سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم د قتلونو په ځانګړي ډول هدفي وژنو راپورونه ورکړل شوي دي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
وال سټریټ جرنال لیکي په افغانستان کې خونړیو پیښو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی مخامخ خبرو ته زیان اړولی دی. ورځپاڼه لیکي چې د سولې دواړه لوري یو بل په وروستیو ورځو کې د جګړو په زیاتېدو تورن کړي دي. افغان حکومت د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د پنجشنبه په شپه ولسمشر اشرف غني د ملګرو ملتو کلنۍ عمومي غونډې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا پر اوربند ټینګار وکړ، خو تر اوسه طالبانو اوربند رد کړی دی او وایي چې لومړی باید د جګړې عوامل مشخص شي بیا اوربند وشي. وال سټریټ جرنال وړاندې لیکي طالبان ټینګار کوي چې د سولې خبرې دي د حنفي فقه پر بنسټ مخته ولاړې شي. ورځپاڼه لیکي طالبانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل وروستي هدف په اړه لږ توضیحات ورکړي دي او یوازې دومره خبره یې کړې ده چې په افغانستان کې به اسلامي شریعت نافذ وي. ورځپاڼه لیکي چې سربیره پر دې طالبان دا غوښتنه کوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي چې هیڅ قانون به له اسلام سره په ټکر کې نه وي. ورځپاڼې بیا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله خبرې راخیستې دي چې د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا بنسټ ته د سېشنبې په ورځ وویل د اوس لپاره له بده مرغه د شخړو کچه خورا لوړه ده او د افغانستان په مختلفو سیمو کې د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې هم راخیستې دي چې وایي د بریدونو مسؤول حکومت دی چې د نویو امنیتي پوستو د جوړېدو لپاره عملیات کوي. ډیپلوماټ خبرونه د حجاب په اړه په یو مقاله کې لیکي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چادري شرط و او د یوې چادري قیمت د یو مامور تر میاشتنۍ تنخوا زیات شوی و چې تقریبا ارزښت یې د دیرش امریکایي ډالرو معادل و. ډیپلوماټ لیکي په تیرو شلو کلونو کې دا موضوع په نړۍ کې یو ډول هیره شوې ده، خو سخت دریځ اوس په مالیزیا کې راپورته کړې ده چې ښځې د چادري په څیر حجاب مراعات کړي. په مالیزیا کې یو شپېته په سلو کې مسلمانان ژوند کوي. ډیپلوماټ لیکي مالیزیا له افغانستان سره نشي پرتره کېدلی، هلته عادتا مسلمانانو اعتدال ته مخه کړې ده او د برقې وړاندیز هم ګڼو رد کړی دی.
وروسته له هغې چې د ننګرهار چارواکو دغلته د لسو میلیونو ډالرو په ارزښت د ځینو پاشاخانو د ویش لړۍ پیل کړه، دې مسالې عکس العملونه وپارول. سهار ګل میرزای راپور لري.
ننګرهار میشتي په داسې حال کې په مرستو کې د شفافیت د نشتوالي له امله شکایت کوي چې تیره اونۍ په ننګرهار کې ځایي چارواکو د لس میلیونو ډالرو په ارزښت او لګښت د دوه میلیونو مرسته شویو پاشاخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د ننګرهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې پشخانې په داسې حال کې توضیح کیږي چې د اوړي او میاشو موسم ختم شوی او خلک کوټو ته پرنوتو دي. د دوی په باور خدا و چې دغه میلیونونه ډالر په یو بل بنسټیزه پروژه لګول شوی وای څو د ننګرهار اوسیدونکو ترې دایمي ګټه پورته کړې وای. د دوی لډلی احمد شاه او شریف الله ناصری ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې مرستندوی بنسټونه خپل مرستې تل په سوری او بوجۍ وکړالېږي چې لامل نه یوازې مرستې بل پلوزی بلکې په خپل وخت نه ترسره کیږي.
نوم احمد شاه د جلال آباد خان نه د لس میلیونه روپو په شخانه راوړی او دای تقسیم کړل او په داسې وخت کې تقسیم کړل چې دا غیر فائدې وخت للی او دغه ډېر زیاتې روپۍ دي او دغه پیسې دوی کده چې په یو بنسټیزه پروژه لګولې ولې نو دا به ډېر ښه وه چې دایمي د افغانانو د دې قوم او د دې خاریان لپاره ګټه و.
شریف الله نسریم د ننګرهار یو تن اوسیدونکو اصلا خبره ده چې بدبختانه نه بین مللي ډونران چې موږ سره مرستې کوي نه دی د خپلو مرستو کیفیت تضمین کړی نه دی، وخت د پیژندنې او د درک په اړه صحیح سوچ کړی. په حکومت کې هم ځینې شیان شته، بودیجه ده، مصارفات چې ځینې وخت کېږي، خو په هر حال د بل د خپل بنسټونه لري، هغې دې څارو کړي، هغې دې ارقام معلوم کړي، هغې دې قیمتونه معلوم کړي چې دلته د مرستو د بوجیو خولې خلاصې دي، خو ولې سوری دي بېرته بلا بله خوا ځي. باید صحیح څارنه وشي، دقت وشي په دې کې که هغه بین المللي مرستې دي، که هغه د خپل هیواد له داخل نه کېږي. د دې ټول غوښتونکي دي چې باید شفافیت پکې تضمین شي.
بل خوا د ننګرهار د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي که څه هم ننګرهار یو ګرم او د میاشو ډک ولایت دی او په شخانو ته پکې زیاته اړتیا وي، خو په خبره یې چې وخت تیر او له غفلته کار اخیستل شوی دی. د ولایتي شورا غړی عبید شینواری ازادي راډیو ته وویل اوس باید ولایتي اداره د دغه غفلت څېړنه وکړي او موضوع د ننګرهار خلکو ته روښانه کړي.
نو زمونږ د دې ولایتي ادارې نه غوښتنه هم دا ده چې مسد باید چې د هر کار کوي د موسم د وخت سره سم وشي، او بې موسمه هېڅ شی هم نه کوي. اوس خو ژمی دی، باید چې په نورو پروګرامونو کې در موسم دپاره خپل لغه باید شي. نو په دغې کې د خلکو نیوکې او دغه دا دی چې په دې کې غفلت شوی دی، او زمونږ والي صاحب نه هم غوښتنه هم دا ده چې مسحد په دې کې باید یو څېړنه وکړه او چې دغه شی د ننګرهاریانو دپاره واضح شي.
د ننګرهار چارواکو د وږې د میاشتې په 15 نیټه د یو ان ډی پی د 10 میلیونه امریکایي ډالرو په مالی مرسته د 2 میلیونه پشخانو د ویش لړۍ پیل کړه. د چارواکو په خبره د هرې پشخانې قیمت 4 امریکایي ډالر دی چې په مجموعي شکل 8 میلیونه ډالر کېږي، او 2 میلیونه ډالر یې د انتقال او ویش د پروګرامونو لګښت دی چې د مرکز جلال آباد په ګډون به په 1400 ولسوالیو کې خلکو ته وړیا ویشل کېږي. خو له دې یوه ورځ وروسته د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل په یوه خپاره کړي بیان کې له ننګرهاریانو مننه وکړه چې دی په دې برخه کې ځینو باریکیو ته ځیر کړ، او ژمنه یې وکړه چې د دې موضوع د روښانتیا لپاره به پلاوی ټاکي او څېړنه به کوي. خو دا چې دغه پلاوی به په خپلو څېړنو کې کوم موارد څېړي، د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوږیاڼي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی خو دا چې په دومره رقم چې د پښخانو لپاره ځانګړی شوی دی، موږ دا لومړیتوب نه وو. موږ لومړیتوب اړتیا دا وه چې د ملریا برخې روغتون خطه شي. دوم 14 ولسوالۍ دوی انتخاب کړي وي، مرکز انتخاب کړی وو. په داسې حال کې چې مونږ یو ارزونه کوو د ولایت په کچه کوو. دریم دا بودیجه چې کوم ښودل شوی وه، یو ان ډی پی 1 میلیون پشخانی ښودلې وي، او دوی موږ ته ارقام د 2 میلیونه راکړي وو چې 2 میلیونه پشخانی دي. نو دلته هم سوی تفاهم موجود وو. دا ټول موضوعات بررسی کېږي، پلان څنګه ترتیب شوی دی، په دې اړه تفصیلي کار روان دی. کله چې بشپړ شي بیا ولسر شي.
که څه هم په دې اړه موږ غوښتل چې د یو ان ډی پی د خیریه بنسټ نظر هم له ځانه سره ولرو، خو ونه توانیدو. د ننګرهار ځایي چارواکي وایي که څه هم د پشخانو پلان کال وړاندې جوړ شوی و او تمه وه چې د سګنی وړي تر رارسېدو وړاندې به په خلکو وویشل شي، خو په خبره یې چې د قرنطین او د لارو د بندښت له امله 3 میاشتې په پاکستان کې بندې پاتې وې. د یادونې وړ ده چې دغه پشخانې د 3 کالو لپاره د استفادې وړ ښودل شوي دي. سهار ګله میرزا، ازادي راډیو، ننګرهار.
او سم یوه بهرنۍ مسله څېړو. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر 2 قاضیانو، یوې محکمې او 3 زندانونو بندیزونه ولګول. یو قاضی سید محمود ساداتی دی چې د راپورونو پر اساس د ایران د یوه غیژنونکي نوید افکاری په اعدام کې داخل وو. د ایران د دولتي رسنیو د راپور له مخې نوید افکاری د سپتمبر پر 12 وروسته له دې اعدام سو چې د 2013 کال د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې د چړې په وسیله د یو امنیتي ساتونکي په وژلو محکوم سو. دغه بندیزونه د شیراز انقلابي محکمې د لومړۍ شعبې پر یوه قاضي محمد سلطانی هم لګول سوي. د ایران ارومیا، د شیراز عادل آباد او د مشهد وکیل آباد زندانونه دغه راز د انقلابي محکمې لومړۍ شعبه هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل کړی سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ویلامیه کې دغه بندیزونه رسمن اعلان کړل. ښاغلی پامپیو مخکې د نوید افکاری اعدام یو ظالمانه عمل بللی و. پر افکاری د اعدام حکم د نړۍ په سطحه د هیوادونو غوسه وپاروله، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران غوښتنه کړې وه چې افکاری اعدام نه کړي. په همدې حال کې پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د منځني ختیځ په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت پر بهرنۍ پالیسي استماعیه غونډه رابللې وه. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د ډیموکرات ګوند غړي ټیم کاین له دې غونډې څخه په استفادې د ایران په اړه د ټرمپ پر پالیسي انتقاد وکړ. وی ویل چې له ایران سره د 2015 د کال اټومي موافقې څخه د وتلو په باب د ولسمشر پریکړه ناکامه شوې ده. د ډیموکرات ګوند سناتور کاین په استماعي غونډه کې وویل د ټرمپ پالیسي ناورین ده. د همدارا زیاته کړه دی پالیسی د امریکا اروپایي متحدان چې په موافقه کې شامل ول څنګه ته پریښودل. ولسمشر ټرمپ په 2013 میلادي کال کې ایران سره د اټومي موافقه د دې اندېښنې په خاطر ووت چې د موافقه ایران ته د اټومي وسلو د جوړولو لپاره لاره هواره کړې وه. ټرمپ د دې لپاره چې ایران پر یوې نوې موافقه خبرو ته حاضر کړي دغه هیواد ته د سزا ورکولو لپاره بندیزونه وضع کړي دي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به له ایران سره د خبرو هرکلی وکړي، خو ایران هڅه کوي چې په دې جګړه کې خپل دښمن یعنی امریکا ته ګوزار ورکړي. د اروزګان چارواکي وایي چې پر ګیزاب ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د بریدونو په نتیجه کې شاوخوا زر کسان بې ځایه شوي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ په لومړۍ مسابقه کې طوفاني هریرود وتوانی چې اباسین سپې لوبډلې ته ماتې ورکړي. ټاکل شوی چې نن شاهیني اسمایي له میوند اتلانو سره مخامخ شي. په ایران کې ور بیا په کورونا وایرس داخته کېدونکو کسانو او ورڅخه د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. په دغه ښار کې اوس د ورځې شاوخوا 70 کسان په کورونا وایرس مري. په پاکستان کې وی محکمې د ډاکټر شکیل افریدی محاکمه یو ور بیا وځندوله. شکیل افریدی له هغه مهال چې په 2013 میلادي کال کې د امریکا ځانګړو ځواکونو په بیټاباد کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژه بندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو، کاناډا او بریتانیا ممکن ژر د بیلاروس پر چارواکو د ولسمشرۍ تر شاکونو وروسته د اعتراض کوونکو د ځپلو له کبله بندیزونه ولګوي. او د استرالیا د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی توپ وهونکی دان جونز پرون په ممبئی ښار کې د زړه له سکتې وروسته د 59 کلونو په عمر ومړ. روانه میاشت تر 115 اویا زیات کسان له خیبر پښتونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو افغانستان ته تللي چې د لوړو زده کړو په تعلیمي ادارو کې زده کړې وکړي. تفصیل له پرخوندي استاد نه.
افغانستان حکومت هر کال د خیبر پختونخوا او بلوچستان زده کوونکو ته د طبي زده کړو په شمول په نورو تعلیمي ادارو کې داخلي ورکوي چې ټوله خرچه یې افغان حکومت کوي. روانه میاشت شوازی له خیبر پختونخوا نه 115 زده کوونکو افغانستان ته د میډیکل او نورو تعلیمي ادارو کې د داخلو لپاره ټیسټ ورکولو ته تللي دي. په دې اړه د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن مشر ډاکټر سهیل خان د سپتمبر پر 23 مشال راډیو ته وویل دوی په دې اړه زده کوونکو سره په افغانستان کې د داخلو معلومات هم شریک کړي دي چې څنګه بعد افغانستان په پروفیشنل تعلیمي ادارو او یا نورو پوهنتونونو کې داخله ترلاسه کوي. نوموړی وایي
اوس موږ سره چې دا کوم ماشومان لاړل دا دي 115 چونه موږ سره هلته دي 2 په دې کې شپږ په ایم ڈی کې دي او دغه شپږ فارمیسي کې دي شپږ انجینیرنګ کې دي اتلس یو دا څلور چې دي دا ادبیات کې دي او صحافت کې دي او دا زمونږ دا چې کوم هلکان جینې کې تللي دي نو دي ټول ایم ڈی دي 3 چې څو کوم دا نور مضامین دي. په دې سره خو یو زمونږ دا نقصان شي چې هغه کوم نور مضامین دي هغه
د افغانستان د خوست ولایت شیخ زید پوهنتون رئیس حسین گل آریوبی د سپتمبر پر 23 مشال راډیو دول یوازې په شیخ زید پوهنتون کې دوی د خیبر پختونخوا د زده کوونکو لپاره 20 سیټونه لري
چې په دې 20 کسانو کې 23 کسان په طب کې خپل زده کړې مخته وړي او څلور په انجینری کې چې انجینری څخه یو نفر فارغ شوی ده او اوس درې کسان پاتې دي. سکهال به وایا تکسان د تیپ څخه هم فارغيږي.
حسین ګل آریوبی وایي د خیبر پختونخوا د زده کوونکو د رهایش لپاره په شیخ زید پوهنتون کې خصوصي انتظامات کړی دي.
لکه څنګه چې زمونږ نور محصلین په هاستل کې اوسېږي، د قبایل ټول محصلین په هاستل کې اوسېږي، صرف څلور نفرې بدلی عشا اخر چې غوته نغدي پیسې ورکول کېږي او نور په لیلې کې اوسېږي. په لیلې کې دوی ته ځنګړی وتخونه ورکړل شوې دي او دا یو امتیاز ده زمون خپل محصلین د افغانستان چکم محصلین د خپل محصلین افغان محصلین هغوی د اول صنف محصلینو ته مونږ لیلیه ورکوو، هاسټل ورکوو، او نور چې دویم ته ځي یا دریم څلورم ته ځي هغوی ته بیا هاسټل نه ورکوو مونږ، هغوی ته بیا بدریاشه ورکوو. د قبایلو محصلینو لپاره دا یو ځانګړی امتیاز ده چې مونږ ورکړی ده چې دوی که په اول صنف کې وي، که دویم کې وي، که دریم یا څلورم پنځم صنف کې وي، په هر صنف کې چې وي دوی ټول ته مونږ هاستل کی ځای ورکړی دا.
بلخوا د افغانستان د کامونو سرحدونو چارو وزارت چې د خیبر پختونخوا بلوچستان او ځینې نورو سیمو نه تللو زده کوونکو سره هلته مرسته کوي. د دغه وزارت یو چارواکي محمد یعقوب احمدزی د سپتمبر پر 23مه مشال راډیو ته وویل چې افغان حکومت د پختنو زده کوونکو لپاره یو سلور سیټونه لري او د دغو زده کوونکو ټوله خرچه افغان حکومت ورکوي. یعقوب احمدزی وایي د سپتمبر پر 23مه زیاتره زده کوونکي افغانستان ته سیدل خو د ځینو وجوهاتو له امله د تورخم پولې د بندېدو له وجې په اوږده لاره راتاو شول.
موږ سهولتونو ته برابرو، موږ ورته ټول سهولتونو د لارې خو صرف دومره چې دا بارډرونه کله کله بند، تورخم بارډر بند، پرون محصلین د سپین بولدک له طریقه د قندار راورسېدل. سل نیم سل کسان او هغې نجونې هم یې تقریبا لس پنځلس کسان، او هغه هم ځوانان هم هغه هم دلته بوتل کې ځای کړل، او موږ کوشش کوو چې دوی ته څومره سهولت چې ورته برابرې کړو.
په افغانستان کې د خیبر پختونخوا، بلوچستان او یا د پاکستان د نورو سیمو زده کوونکو ته د تعلیمي وظیفو ورکول د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په وخت کې پیل شوی وو. ډېر ډاکټران او انجینران داسې دي چې اوس په پاکستان کې د طب او انجینرینګ په شعبو کې کارونه کوي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوي.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دا زده رادیو درنو اوریدونکو سلام، د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست. دا خبرونه وګمی جبرخیل جوړ کړی ده او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د چارواکو خزو کاری صلاحیت دی. چارواکی خزی څومره په خپل کار کې اجرایی واک لري؟
افغان میرمنې د هاشي څخه ماتن تراغلي دي او دوی په حکومت کې مهم دنده تر سره کوي او د خپل دندو په مطابق پوره صلاحیت هم لري.
آیا چارواکی خزی په خپل کارو کې لورکړ شوی واک راځي دي؟
د پروژې تطبیق زما په غاړه وو، اما ما هیڅ صلاحیت نه درلودله. اته د یو ګارد یوې ورځې رخصتي صلاحیت مې هم نه درلودله چې ما ورکړی وای.
کچېتی دې خزی ته په سپاره شو چارو کې خندونه پیدا شي، داسې اداره شته چې دغه شکایتونو ته ورسیږي؟
داسې ځانګړي ادارې او سیستمونه وجود لري چې په دغه حالت کې هغو ته مراجعه کېدای سي او شکایت درجېدای سي تر څو د دوی شکایت وڅېړل سي.
دا ټولې پوښتنې او ځوابونه به په همدې خبرونه کې واوري. اوس په راپور له وګمې جبرخیل څخه واورو.
نجیبه فیض هلمندی چې د یوې نه دولتي موسسې په خوانی کارکونکې ده، په خپل کاري چاپیریال کې د ځینو ستونزو له امله له خپل دندې استعفا ورکړې. نجیبه فیض هلمندی زیاتوي چې د موسسې افغان نارینه وو چارواکو یې د دې په کاري صلاحیتونو کې له حده زیاتې لاسوهنې کولې او هغه یې خپلو اجراءاتو ته نه پرېښوده، نو له همدې امله یې دنده پرېښوده.
زه ولایتي منیجر وم او ریجنل منیجر بیا یو بل سوی او نارینه و تل به کارون از ما پرغاره و مثلا ولایتی سفرونه به جیر و مشکلات و به ما کوله، کارونه به ما تنظیمه وله، ده پروژه تدبیق از ما پرغاره و اما ما هیچ صلاحیت ندرلودله. اتا د یو ګارد د استخدام صلاحیت می ندرلودله. اتا د یو ګارد د یوې ورځې رخصتي صلاحیت می هم ندرلودله چې ما ورکړی وای.
د نجیبی په څیر ځینی نور کسان هم ادعا کوي چې په لوړو څوکیو ګمارل شوي ښځې په خپل کار کې اجرایوي واک نه لري، په سیمبولیکه بڼه ګمارل شوي او د پرېکړو واک د نارینه وو چارواکو په لاس کې دی. دوی زیاتوي چې دغه ښځې د نارینه چارواکو د صلاح او مشورې پرته په خپلو چارو کې اجراعات نشي کولای او خپلواکي نه دي. که څه هم یو شمېر چارواکې ښځې د آزادو سیالیو له لارې دغو څوکیو ته بریالۍ شوي دي او لوړې زده کړې هم لري. په ولسي جرګه کې د کندهار د خلکو استازی ملاله اسحاقزی هم د خزو په کاری اجرااتو کې د نارینه چارواکو لاسوهنه تاییدوي او په دې اړه زیاتوي.
یو شزه ک ډاکټر می متاسفانه چې دوی ته دغه نور کوي وژه نور کوي دوی ته دغه امکانات نه برابرې دي. دوی په کارو کې مداخله کوي نه غوړي چې دوی مخته ولاړ سي. موږ چې تماس ورسره نیولل د دوی سره مجلس مو کول هغه ویل چې زما په مختلفو چارو کې زما خاوند مداخله کوي، یعنی که زه یو بیانیه ورکوم زما د بیانې دغه ورق ته ګوري مخالفت کوي چې په دغه مورد بحث وکړي یا په دغه مورد کې بحث مه کوه، اته په کالي اغوستلو کې لا مداخله کوه. حال دا چې هغه ولسمشري ته ځان کاندید کړی و، یعنی هغه غوښتل چې د افغانستان د آینده حکومت دپاره یو رئیس جمهور راسي.
د افغانستان په اوسني نظام کې ښځې په مختلفو چارو کې په دندو ګمارل شوې دي. څه موده وړاندې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسون لخلي په رپورټونو کې ویل شوي و چې د ښځو شتون له 2013 کال تر 2020 کال پورې په دولتي ادارو کې تر 30% پورې ورسیږي. له دغو رپورټونو سره سم په وروستیو کې د جمهور رئیس د یوه فرمان له مخې د هر ولایت معاونینې ښځې ټاکل شوي. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د ښځو له لاسه تللي حقونه لکه زده کړې، له کوره د باندې د کار حق او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په هیواد کې د موقتې ادارې له رامنځته کېدو سره تر یوه حده په پام کې ونیول شول او له هرې لورې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو غږونه پورته شول. خو د بشري حقونو مدافعین وایي چې د څه کم 60 کلونو په اوږدو کې د ښځو د حقونو په برخه کې پر پرمختګ سربیره اوس هم ډیر کار ته اړتیا ده. د ښځو د ملاتړ لپاره د ښځو چارو وزارت کار کوي چې له وزیر نیولې تر نورو کارکوونکو یې ټولې ښځې دي. خو بیا هم اکثره کسان د دغه وزارت پر کارونو انتقاد کوي او دا وزارت یوازې یو پالیسي جوړونکی وزارت بولي. په دې موضوع مو د ښځو چارو تخنیکی او پالیسۍ مرستیالې سپوږمۍ وردګ سره خبرې کړې دي.
د موږ وزارت د پخوانه د پالیسۍ ساز وزارت په نامه مشهور دی. ځینې نور وزارت خانیم دي چې پالیسۍ ساز ورته ویل کې او موږ هم، مګر موږ د پالیسۍ د جوړونې تر څنګ نور کارونه هم کړي دي چې اجرایوي کارونه دي. خو خلکو ډېره توجه نه ده ورته کړې، یا د دولت رهبرۍ پخوا د وزارت د نور وزارت خانو په پرتله ډېره توجه نه ورته کېده. خو اوس مختدا ودر کړل شوې ده چې موږ په ډېر قوت به سیاسي حمایت ولرو د هېواد رهبرۍ نه، او دغه د موږ عملي کارونه به نور هم تقویه کېږي. د موږ اجرایوي کارونه کله چې موږ د یوې پروژې نه چې د ښځو دپاره خدمات وړاندې کوي یا د یوې برنامې نه نظارت کړو، خپل نظرونه ورکوو، خپل نظرونه وړاندیزونه ورکوو او خپل ګزارشونه شریکوو، د دې د بهبود لپاره د پخپله یو اجرایوي کار دی.
پر لوړو څوکیو اکثره ګمارل شوي ښځې د جمهور رئیس د فرمان په بنسټ مقرر شوي دي. د بیلګې په توګه د والیانو مرستیالانې چې په وروستیو څو میاشتو کې د جمهور رئیس د فرمان له مخې وګمارل شوې. خو دا چې دغه ښځې په کاري پریکړو کې څومره د دولت ملاتړ لري، دا به د جمهور رئیس له ویان مرستیالې دورانی وزیرې څخه واورو.
د نیکه مرغه اوس افغان میرمنې د هاشي څخه ماتن ته راغلي دي او دوی په حکومت کې مهمې دندې ترسره کوي او د خپلو دندو په مطابق پوره صلاحیت هم لري. د دوی پرمختګ او همدارنګه د صلاحیتونو پر مخ هیڅ نوع خنډ هم وجود نه لري او د افغانستان حکومت دوی تر څنګ ولر دی.
د افغانستان په اساسي قانون کې ښځې او نارینه له یو ډول مکلفیتونو او حقونو برخمن دي. جنسیتي توپیری چلند په کلکه معنا شوی او د قانون له مخې هر هغه څوک چې د دې هیواد د هر وګړي په وړاندې زور کاروي له قانوني چلند سره به مخامخ کیږي. په دې اړه چې ښځو ته په خپل کاري چاپیریال کې د دوی د دندې له صلاحیت سره سم د پریکړې حق نه ورکول کیږي، د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي له استاد ظریف عالم ستانکزي سره مخابرې کړې دي.
د عمومي خدمتونو کارکوونکي د قانون پر بنسټ وظایف ورته سپارل کیږي او د ادارې او د دې ترمنځ یو قرارداد د سړي قرارداد پر بنسټ دوی وظیفه اخلي او د وظیفې په مقابل کې صلاحیت کسبوي چې هغه خپل اجرات سده وظایف او د لایحې پر بنسټ ورته سپارل شوی د هغه صلاحیتونه خپل اعمال کی. بنانه هیڅوک حق نه لري چې دوی له قانوني کړنو نه یې د وظایف او د لایحې پر بنسټ او د کارکوونکو د قانون پر بنسټ
ورته ورکول سوي لغونه غوي مانیسی او غوي غو کاروت پرې نکدي دی وظایف د لایحه پر بنسټ د 400 ماده دی جزا کود پر بنسټ باندې نقض د قانون کړي او مسولیت کسبي
د هیواد په مختلفو ادارو کې خځې کار کوي او په دندو بوخت دي هغوی کله لخپلو دندو خوشحالي او ډیره وختونه د یو لړستون زله کبل نه خوخي دي د خزو د کاری واک په اړه عام خلک څوي دا به د حقوق خبرو کې واورو
زمانم عبدالرحمن حمیدی د لغمان ولایت اوسیدونکو د خزو د ګمارنې په حق له زدومره ویل شم چې په دولتي اداراتو کې خزي ګمارل شوې دي مګر خغم را توقع چې موږ ترې نه لرو خغم را دوی ته وظیفوي صلاحیت نه دی ورکړل شوی
زمانم حبیب الله دی د احمدشاه بابا مینې اوسیدونکو خزي په حکومت کې کار کوي خو دوی ډیر واک نه لري په نوم باندې رئیسان یا وزیران دي خو واک نه لري
د خبرونه په دې برخه کې به زموږ د همکاري مرکه واوري چې د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور ل رئیس اغلی محبوبی بابکر خیل سره پر همدې موضوع کړی ده
اغلی بابکر خیل اوس مهال خزی په خپل کاری چارو کې څومره واکمن دي یعنی خپل کاری صلاحیت تر کومه د عملی کولای شي
په دولتي یا غیر دولتي پوستونو کې داسې پیاوړي خزې شته چې د خپل صلاحیت خاوندان دي ځکه خزې دا توان لري چې کوم مسؤلیت چې دوی ته وسپارل شي هغه په خطوګه سر ته رسوي خود دې تر څنګ د خزو مخ ته ننګونی هم شته چې خزې له ستونزو سره مخ کیږي خود ستونزو او ننګونو سره سره بیا هم په اکثره کاری چارو کې خزې تر خپل مسؤلیتونو وتلي او خپل کاری صلاحیتونو نه په سمه توګه ګټه اخلي بل نظر می داده لبد مرغوس هم په دولتي ادارو کې داسې کسان شته چې د خزو له دندو سره مخالف دي او نغوري خزي په لوړو پوستونو کې کار وکړي او همدی علت تر څنګ نور زینی عمده عوامل هم شته چې خزي په کاری چارو کې سمبولیک شوي دي یو عمده لامل چې د خزو رول یې سمبولیک کړ هغه د خزو د ژوند په خکولو په لړ کې تر ټولو ناکامه پروسه لړمهاله پروژوي سیستم وو چې له دغه سیستم څخه د نظارت او نتیجې غوښتنې پروسه شفافه نه وه او اکثره وخت خزو ته د کاري توازن په خاطر سمبولیک چوکۍ ورکول کیږي چې دا کار د دې لامل دی چې خزي په کاري چارو کې مستقلی نه وي
خزي باید څه وکړي چې د پخپلو چارو کې خپلواکي ووسی
که خزي په اساسي توګه ځواکمن شي او د هغوی له کارونو سم نظارت وشي نو دې کې شک نشته خزی به خپلو چارو کې خپلواکي وي خزی د ټولنې د یوې پیاوړې طبقې په توګه اوس مهال د هرې دندې له بوجه وتلی شي او د دې وړتیا لري چې په لوړو پوستونو کې کار وکړي د لوستو ښځو د ځواکمنتیا یوه لاره دا ده چې دولت د کاري چوکاټ په ټولو برخو او په کاري پوستونو کې هغوی ته د کار کولو برابر حق ورکړي
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کې هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو زه مریم توخی یم او د کور کلی د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنطین هم مات شوی آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي په کورونای حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونیول شي کومې پایلې به ولري نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته غوښتل په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونې کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونې ستړیاوې رفع شي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مخته بیولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي، خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي. په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله قرنټین وو، نو میله ځایونه هم بند ول، خو په افغانستان کې د کورونا په کمېدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص شول او میله کوونکي هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکي سلما چې ډېره میله ځایونو ته ځي وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا خاتمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډېر ځن خو قرنټین وو نو راغله چې خپل فکر بدل کړو، ځکه تفریق نه کورونا خلا تر اوسه پورې خلاص نه ده، نو همداسې خبرو کې ویل کېږي خو دا شان نه مراتیږي، نو فصله مسله نشته. کور چې نه راوړو خوړ ټول نه دي، همدلته بیا اخیستل کېږي، داسې اوبه هم نشته چې خلک لاسونه پرې مینځي. ټول هغه ماشومان دي ټالونه خوري، ګاز خوري، ساتیري کوي، نو نه مراتیږي. ټول خلک هېڅ پروا نه لري کورونا چې ده، او ټول وایي چې کورونا خلاص شوه، کورونا نشته.
بله خوا د پکتیا ولایت اوسیدونکي سنم وایي چې دوی هم د کورونا له کمېدو سره میله ځایونو ته ځي، خو تر اوسه هم کورونا جدي نیسي، ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډېر وي نو د ویروس د خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره مهر سره وړي دي، زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتی خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي، زیاتره خلک نور دوکانونه دي شیونه دي ځان سره هغه کوي، دلته اخلي هر څه. موږ ځان سره سینټایزر راوړم، کرونا مراته کړې ده، هر څه په نظر کې نیولې ده، نو فاصله مراته کړې ده، لرې لرې ناست یو، هر څه نه هغه کوو. زه خلکو ته وایو، نو ټولو ته وایو چې فاصله باید مرات شي، کرونا نه ده ورکه، خو څوک اوس دې وخت کې څوک دلته پارک خو بيخي مراعت نه کیږي د کورونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري، په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکي مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک ته راغلي وایي خلک باید میلو ته لاړ شي، ځکه دوی یو ډېر لوی مصیبت شاته پرېښی. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کورونا لا تر اوسه ختمه نه ده او باید مراعت شي.
چې تاسو ګورئ زه ذاتي پارک ته راغلی یم، او زما غوښتنه د دې ټولو وګړو نه چې دلته راغلي دا ده چې فاصله مراعت کړي، او ځکه چې کورونا دویم موج راتلونکی ده، نو دلته ډېره بې پروايي ده. ټول چې وینو یو ټال کې یو ځای ناستی، یو چمن کې ناستی، او فاصله اصلا نه مراعتوي، ماسک چا نه ده اچولی، ودارت خواړه چې خوري صحي لحاظ نه زما په نظر ښه نه دي. دا میله ځایو کې چې دي دا مسایل باید مراعت شي، نور هېڅ خبره نشته. زه چې اوس ګورم هر څوک ځي د کانتین شی اخلي، او دا ټالونه چې ګورې زم په کې کینم، یو بل هم په کې کینو، دې کې آلوده او څوک صحتمند دی نه ده معلوم، اوبه چې خوري ټول پایپ خولې ته نیولی ده، نو زما په نظر خو مراعت نه ده. او خدای مه کړه دلته کوم څوک مریض، نو دا څه خلک چې راغلي دا ټول په مرض اخته کېږي.
آیا په پارکونو کې د خلکو د خوندي تابه لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟ په کابل کې د ځاځي پارک مسؤول حبیب الله ځاځی په دې اړه وایي:
هو، د کورونا په وخت کې چې کوم وخت کورونا شروع وه، هغه وخت کې مونږ درې میاشتې کرنټین کړی و، پارک بند و. هغه نه وروسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصېدو، نو مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مو ورته نیولي وو. مونږ د دې لپاره خپل لوحې بورډونه لګولي وو، خلکو دپاره چې هغه پوه شي چې کورونا جدي ونیسي، هغو دپاره مسافه مراد کړي، نشانونه مو ورته لګولي، هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رش جوړېږي یا دوشیا مورته لګولي. خو اوس اکثر افغانستان خلک ټول د کورونا نه بس د خلاصې وخیله چې خلاص شوه، خو بیا احتیاط کوم لاسپیکر د لارې چې کوم ورځ رشوي او د نور د لارو نه ورته وایي چې مسافه کورونا جدي وګل.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم. هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي. ځواب یې له خلکو واورو. درنو دوستانو، زه فعلا د کابل ښار په یو شخصي پارک کې یم. دلته راغلی یم، دلته ځوانان دي او دوستان ډېر په پارک ګڼه ګوڼه زیاته ده، نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراته کړې، د غلبته فاصله او ماسک او دستکش چینه لري، نږدې ناسي ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی ته به ورشم پوښتنه به ته وکړم چې ولې دوی کورونا نه ده مراته کړې په دې پارک کې. نو دلته ماته څنګه ورور ولاړ ده، ول به دوی ته ورشم. ورجانې اجازه ده؟
رواني
نومو
محمد هارون رحیمی د کابل کار اوسیدم که
تا څنګه نن پارک ترغله
پارک ترغله مې له خاطر تفریح خاطر
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې نظیم ناست استه یو ماسک د سکشم نه لري ولې مو کرونا نه مرات کړي
کرونا خو خلاص نو یو د اور تقریبا څلور میاشتې ټول قرنټین او ما لغ نه اوس خلک راوته مې له ته تفریح په خاطر نو روزه کم نه د مرات کړي خاص هغه خو نسته ویره نسته نه نو را کومه ویره سوا ټولو خلکو تېره کړه اوس عادي خبره ده بېرته عادي ژوند خلکو پیل کړه خپل تفریح کوي هغه کوي ځکه د طبیعت نه خوند واخلي
ډېره مننه کوو
مننه تاسو نه
مننه کوو دلته زموږ بل ورور هم د دوی څنګه دوی نه به هم وپوښتم مهرباني سره وپېژنې
احمد رشاد یم د کابل اوسېدونکی
تاسو څنګه نن پارک ته راغلی
هو نن مالې ودرېږه تفریح وکړو لږ پارک ته راسو
څنګه د سکشې ماسک او دغه فاصله خو نه دي مراد کړې ولې
کرونا خلاص نو کرونا مې یو دوره تېره کړو بس خلاص
یعنی تاسو تېره کړې کرونا
هو او کرونا مې تېره کړو وروي چې څوک چې تېر کړی هغه نور نه نیسي
دلته زموږ بل ورور هم د دوی څنګه دوی نه به هم وپوښتم مهرباني سره وپېژنې
د محمودین د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ خالداری د کلي اوسېدونکی بل څه پارک ته راغلی چې نن چکر و
څنګه زه چې ګورم تاسو کرونا نه د مراد کړې د سکشې مونږ دی چولی ماسک ما د څنګه غونه کې هم ناستستې څنګه
ول زه چې ګورم د خلک ډیر آزاد ګرځي نو زه هم د سې پښاکې ولګم چې کرونا بسنه نیوي زکه داسې کوم او اوس ان شاء الله کرونا نه ښکاری نو دفترونه به د حالت کې دي مکتبونه شروع شو مکتبو کې څوک نه نیولې نو ان شاء الله څه بنوي
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم ډاکټر صاحب تاسو چې کورونا خاتمه نه ده نو چې کورونا خاتمه نه ده دغه میله ځایو ته تګوراته کم خطرناک کېدی شي تمام چې ځکه چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي څه تدابیر باید ونیول شي دغه میله ځایو کې چې خلک میلې ته ځي
دا طبیعي خبره ده پخوا هم چې کله کووډ 19 ناروغي رسمن دي په حساب کې چې پاندېمیک ناروغي یعنی په ټول نړۍ کې دا نشر شوی دا اعلان شوله عام روغتیا وزارت د دبليو ایچ او د نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې د اعلان شوله چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي نو د ناروغۍ نه به په امن وي مثلا د لاس نه ورکول د فاصله مراعاتول د لاس مینځل همیشه دوامدار شکل باندې ورکول په تاریخ ساتو کې شل واری یا 15 واری د ماسک استعمال د تجمعاتونو مخنیوي ول بعد مرغه زمون په هواد کې راک څنګه چې په نور مواردو کوم څه بي پروايي کوي په دې مورد کې هم بي پروايي صورت نيسي
ډاکټر صاحب البته د ناروغي سره خلک عادي کېدل د کومه بعد پایلې ونه لري چې دوام زل د پاره بد ناروغي زیات شي او نور مشکلات برا جوړ کی کڅنګ
دا احتمال شته ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل څنګه چې په نور نړۍ کې هم تجربه شولې باندې ناروغي او په افغانستان کې عین هم دا رقم نوې تجربه و ولې د خلکو دف اول حالت کې کوم د کرونا د کوویډون ناروغي هغه پیک حالت یعنی کیسونه ډېر زیات و خلکو کې یو ډول ویره موجود و او اکثریت مرینه هم چې وشوله یا د خلکو د ویرې لوجنه د ځینې خلک کله ویره موجود ویني او کې مافیات هم دي نور ځینې عوامل لوجنه خلکو کې مرینه هم جاته شوله او خلکو کې یو نوې کیسونه دا بعد حالت او د دې ناروغي پاک له دیویر د موجود له وجنه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول ولې ووس خلک وسره د شوی دي ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو نو دا ناروغي موږ سره کنور ناروغي اونډي وي
یعنی خلک وایي چې به هم دویم ځلې د پاره کرونا را روانه ده موضوع څنګه ده
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د دې سره چې هوا یخه طبي خبره ده چې ټول انتنات خصن ویروسونه په یخ هوا کې نسبت ګرم هوا ته زیات زمينه د تکثر زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده ممکن دویم موج راسي
ډاکټر صاحب، اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي؟ نو خدا خو لازمي خبره ده چې څوک ځان وساتي. نو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم. یو هغه لارښوونې چې د احتیاط وزارت لخوا او همدارنګه د نړیوال روغتیايي سازمان لخوا چې اعلان شوي دي، چې مثلا د لاس نه ورکول، یو بل ته د غېږې نه ورکول، د فاصلې مراعاتول، یو بل سره خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل، د لاس دوامداره مکرر شکل باندې مینځل، او همدارنګه د ماسک استعمال او تجمعاتو نه مخنیوي د دې ناروغي د تکثر انتشار نه مخنیوي نه وکړي. او بل د هغه کسان، هغه هیوادوال چې په تنفسي ستونزو اخته دي یا په خوانی تنفسي ستونزو ناروغي لري، لکه د نفس تنګي تکلیفونه، لکه د تبرکلوز تکلیفونه، یا نور مزمن د تنفس تکلیفونه لري، او همدارنګه هغه کسان چې سرطاني ناروغي لري او هغه ټیټ معافیتي حالت لري، یا هغه کسان چې مزمن ناروغي لري لکه فشار، شکر او د زړه تکلیفونه، او یا زیات عمر لري، او یا حامله مېندې، دا کسان د کووید 19 ناروغي لپاره مقاومت نشي کولای. نو دوی نه باید د کورونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی، ترڅو خدا نه خواسته په دغه ناروغي اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
قدرمنو دوستانو، دا ودې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاند کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.